سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هېروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم د طالبانو محدودیتونه دوام لري، نن په پاکستان کې په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې د نجونو د تعلیم په وړاندې په پرتو ستونزو بحث کیږي. ټاکل شوی د اسلامي همکاریو د سازمان دغه غونډه چې د 24 هیوادونو 150 استازي پکې برخه لري، نن شنبه په اسلام آباد کې پیل شي. د پاکستان د پوهنې وزارت پرون جمعه وویل په دې غونډه کې د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو معلومه نه ده چې طالبان پکې برخه اخلي که نه. ویل شوي د دې غونډې یو هدف په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو او ښځو د تعلیم په برخه کې پر پرتو ستونزو او محدودیتونو بحث کیږي. د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقی ویلي په دې غونډه کې د نوبل د سولې جایزې ګټونکو او د ماشومانو د تعلیم فعال ملالا یوسف زئی ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. پاکستان پرون د روانو دریو کلونو لپاره افغان محصلانو ته د علامه اقبال په نوم د تحصیلي بورسونو د پروګرام دریم پړاو پای اعلان کړ. د دغه پروګرام له مخې ټاکل شوی افغان محصلانو ته په دغو دریو کلونو کې 4500 تحصیلي بورسونه ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې د پاکستان د تحصیلي بورسونو په اړه شکونه او بدبیني شته، خو پاکستان وایي یوازې به روانه میاشت له 2000 زیات محصلان په انلاین ډول دغه تحصیلي پروګرام لپاره ازموینه کې ګډون وکړي. ویل شوی دغه بورسونه د طب انجینرۍ، کرنې او نورو برخو کې دي او 3 مثلاً نجونو ته ځانګړي شوي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق دا افغان محصلانو ته تر ټولو غوره بورسونه بللې دي. طالبانو د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو بندیز لګولی او په دې وروستیو کې نجونې او ښځې په طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو هم راګرځولې دي. د ایران یو لوړ دوه چارواکي ویلي هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د حق د تامین لپاره له افغانستان سره په مذاکرو بوخت دی. ایرانی رسنوی پرون جمعه د ایران د انرژۍ د وزیر عباس علي آبادی څرګندونې راخیستي چې په سیستان او بلوچستان کې د اوبو د یوې پروژې د کتنې په مهال کړې دي. هغه ویلي د مختلفو طرحو له مخې به د دې ولایت د اوسیدونکو د اوبو حق د دې سیمې او افغانستان د اوبو له سرچینو تامین شي او دا د ایران په لومړیتوب کې شامل موضوع ده. ایران په وروستیو کې تور لګولی چې افغانستان پر هغو سیندونو چې ایران ته ور روان دي د بندونو په جوړولو سره د ایران د اوبو له حق څخه سرغړونه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقای په تل میاشت کې ویلي وو د هلمند له سینه د هیواد بشپړ د اوبو حق به له طالبانو اخلي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال معاهدې له مخې د هلمند له سینه د ایران د اوبو حق تامینوي. د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د اسرائیل د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د وژل شو شمیر 50 ته ورسید. د لبنان روغتیا وزارت وایي په دې حمله کې چې ساحلي ښار سور ته نږدې په تیر دبا سیمه کې شوې 4 نور کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې د وسلو یو لارې په نښه کړې ده. د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ روانه جګړه د اوربند هغې موافقې له مخې ودرېده چې د جنوري په 26 مهلت ختمیږي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونی تاجایی وایي د شپږو میاشتو یا یو کال لپاره پر سوریه د اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو غوښتنه کړې ده. تاجانی پرون جمعه په لبنان کې یوه کنفرانس ته وویل د بندیزونو لرې کول د ایتالیا کومه ملي پریکړه نه ده، دا د اروپایي ټولنې پریکړه ده. د سوریې اوسنیو واکمنانو په وار وار د هغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې چې پر سوریې لګېدلې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون د وینزویلا له چارواکو د ټولو هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې په خپل سرې ډول نیول شوي دي. دغه کسان د تېرې جون میاشتې له ټاکنو وروسته د پیل شوو ناکراریو پر مهال نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نیکولاس مادورو په نړیواله سطح له انتقادونو سره سره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون خبرلانو ته وویل سرمنشي انتونی ګوتیرش د جولای د 28 له ولسمشري ټاکنو وروسته د سیاسي مخالفانو، خبریالانو، د بشري حقونو، د مدافعانو په ګډون د خلکو د پراخې ډلې نیول غندي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون مادورو ته د ولسمشر په توګه د لوړې مبارکي وویلې ده. ازادي راډیو اوري. د د بشري حقوقو یو بنسټ وایي وروسته تحولات ته په پام داسې ښکاري چې روان 2015 کال به هم د بشري حقوقو له پلوه د افغانستان لپاره ښه کال نه وي.
د جنسي تاوتریخوالي څخه د ژغورلو لپاره اوس نږدې هېڅ ځای نشته چې ښځې ورته مراجعه وکړي.
په ترکیه کې میشت افغان کډوال وایي د ترکیې د پولیسو لخوا ځورول کېږي. اکثر افغانان چې نیول کېږي افغانستان ته استول کېږي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحدو ایالاتونو پرون جمعه د روسیې د انرژۍ پر سکتور نور بندیزونه ولګول. دغه راز په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د څارویو پوستکو کاروباریان د بېلابېلو ستونزو شکایت کوي.
موږ مشکلات دي اولین نه مالګې دي چې موږ ته د کان مالګه کار نه کوي، سمندري مالګه کار کوي چې هغه حکومت بند کړې ده نه راته پرېږدي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د بشري حقوقو یو بنسټ وایي وروسته یو تحولاتو ته په پام داسې ښکاري چې 2015 میلادي کال یعنی روان کال به هم د بشري حقوقو له اړخه د افغانستان لپاره ښه کال نه وي. د رواداري په نوم د بشري حقوقو د سازمان یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان واکمنو طالبانو له هم د ښځو، نجونو، مذهبي اقلیتونو او نورو ډلو په وړاندې خپلو فشارونو ته دوام ورکړی دی. د نړیوالو بنسټونو له انتقادونو او غوښتنو سره سره طالبانو خپل دریځ تر اوسه نه دی نرم کړی. د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان وایي په څه دریني مکلونو کې چې طالبان په افغانستان کې پر قدرت ولکټینګ کړی دي، ښځو او نجونو په وړاندې فشارونه ډیر زیات شوي دي.
پر طالبانو د بشري حقوقو د نری آیات له کبله د اندیشنو په دوام د بشري حقوقو یو بنسټ وایي له نشو نشانو داسې ښکاري چې په نوې میلادي کال کې چې نن یې یولسمه ورځ ده دا وضعیت لا کړکېچن سي. د بشري حقوقو د رعایت په باب د نړیوالو بنسټونو له انتقادونو او غوښتنو سره سره طالبانو خپل دریځ نرم کړی نه دی. د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان یو څېړونکی او غړي خالد ایثار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل فکر نه کوي چې په 2015 میلادي کال کې دا وضعیت بدل شي.
په توجه به وضعیت کورونی متصمله ما در سال
اوسنی وضعیت ته په پام له بده مرغه زه په 2015 میلادي کال کې داسې قوي نه خچ په دغه کال کې یو قوي بدلون او خوځښت راولي نه وینم. زما اټکل دا دی چې په 2015 کال کې به هم اوسنی وضعیت چې د بشري حقوقو په تړاو کړ کې چندې دوام عمومی خای په زینو مواردو کې لا خراب شي. زمانګرنه دا ده چې د افغانستان خلک به بیا هم د بشري حقوقو درد، کړاو او چیلنج سره مخامخ وي. بیا به هم له چیلنجونو او بحران څخه ډک کال په مخ کې ولري.
شغلی ایثار وی په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له طالبانو سره د زینو هیوادونو په تعامل پورې هم تړاو لري. کچېره دغه هیوادونه بشري حقوقونه د خپلو پالیسیو په لومړیتوبونه کې شامل کړي، ممکن په افغانستان کې د روان وضعیت پر بدلون هم اغیز وکړي. د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان دغه غړي هله وشوده چې نړیواله جزایی محکمه به په افغانستان کې له بشري حقوقو د روانو سرغړونو په اړه په 2015 میلادي کال کې یو لړ اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیره میاشت د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت ویلي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندیتوب د لمنځتلو په حال کې دی. یوناما د طالبانو له حکومت غوښتي و چې په ټول هیواد کې د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه د ښځو، نارینهوو، نجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه ومني. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت په یو صوتي پیغام کې ویلي وو د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د ټولو خلکو حقونه تامین سوي دي. طالبانو په خپل ځکه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې پر افغان شوزو د کار او زده کړو په ګډون سخت محدودیتونه لګولي. بشپړ حجاب قرباندی اجباری کړي او شزي له نارینه محرم پرته له اورده سفر را ګرځولي. نجونی او شزي ورزشي لوبغالو، پارکونو او عمومي حمامونو ته نسیتلای. د غرض د امر بالمعروف په نوي قانون کې د دوی مخونه او ژغ هم اورات بللای دی. ځینې نجونی او شزي وایي چې په تیرو څه کم درې نیمو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه چینګه کړي د ټولنې د زیاتو قشرونو په ځنګړي ډول د شزو او نجونو په وړاندې فشارونه زیات شوي دي. د شوزو د حقونو یوې فعالې چې نه غواړي نومې وخیستل سي له ازادي راډیو سره په خبرې کې ویل
په فعلي شرایطو کې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ افغان ښځې د عدالت لپاره داسې یوه مرجع شتون نه لري چې هغوی هلته مراجعه وکړي او خپل شکایت یا غږ هلته ورسوي. د جنسي تاوتریخوالي څخه د ژغورلو لپاره اوس نږدې هیڅ ځای نشته چې ښځې ورته مراجعه وکړي. د هیواد په کچه د ملاتړ سیستم چې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو فعالانو رامنځته کړی و اوس فعلا له منځه تللی دی، او د طالبانو حکومت د امن خونې تړلې دي چې موږ ګورو هغه خونې چې د تیر نظام په شلو کلونو کې رامنځته شوي وي د میرمنو د حقونو لپاره، او یا هم د هغه میرمنې چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ ولي هغه فعلي شرایط کې دا خونې ټولې تړلې دي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په لړب میاشت کې ویلي و چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. طالبانو په زمري میاشت کې ریچارډ بینت د دې ډلې پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو تر ټولو وروستی محدودیت په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او ښځو د زده کړو منع کول و چې په کور دننه او بهر یې پراخ عکس العملونه پارولې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ چارواکي ویلي وروستیو تحولاتو ته په پام داسې ښکاري چې 2025 میلادي کال یعنې روان کال به هم د بشري حقونو له اړخه د افغانستان لپاره ښه کال نه وي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم د طالبانو محدودیتونه دوام لري، نن په پاکستان کې په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې د نجونو د تعلیم په وړاندې په پرتو ستونزو بحث کیږي. د اسلامي همکاریو د سازمان په مشرۍ دغه غونډه چې د 30 هیوادونو 1.5 استازي پکې برخه لري نن په اسلام آباد کې پیلېږي. د پاکستان د پوهنې وزارت پرون وویل په دې غونډه کې د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو معلومه نه ده چې آیا د طالبانو استازي پکې برخه واخلي که نه. ویل شوي د دې غونډې یو مهم هدف په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو او ښځو د تعلیم په برخه کې پر پرتو ستونزو او محدودیتونو متمرکز دی. د ازادي راډیو اوري په اسلام آباد کې د دې نننۍ غونډې له وروستي حاله به مو خبرو.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي په تیرې یوې میاشت کې له ترکیې څخه افغانستان ته له 2000 څخه ډیر کسان په خپل خوښه یا په زور ستنه کړی شوي دي. د دې سازمان د تازه راپور له مخې د دغو ډیرو کسانو د بیرته ستنېدو اصلي لامل دا دی چې د ترکیې د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي او ځورونې سره مخ شوي. هغه کډوال چې بیرته ستنه شوي یا هم په ترکیه کې دي وایي چې په ترکیه کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو د ایستل کېدو او د هغوی پر وړاندې د پراخو اقداماتو سره هم مهاله د کډوالو نړیوال سازمان IOM تازه ویلي چې په دسمبر میاشت کې 2103 کسان له ترکیې څخه افغانستان ته بیرته ستانه شوي دي. دغه سازمان د پنځشنبې په ورځ په راپور کې ویلي چې د دغو کسانو له ډلې 90% کسان د دې لپاره بیرته ستانه شوي چې د ترکیې د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي او ځورول کېدو سره مخ شوي دي. د IOM په خبره دا ټول کسان د کابل نړیوال هوایي ډګر له لارې خپل هیواد ته بیرته ستانه شوي دي. په ترکیه کې د کډوالو د چارو یو شمېر فعالان هم وایي چې افغان کډوال په دې هیواد کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. حامد عقیلی د افغانانو د یووالي د ټولنې غړي چې په اوشاک ښار کې میشت دی لازدي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ترکیې پنډغالي له افغان کډوالو څخه ډک دي.
کابلن وضعیت مهاجرین تاور که د پاکستان بود که پښتنو نام مبر آمدن
د ایران او پاکستان په شان د ترکیه پولیس هم افغان کډوال ځوروي، د کار اجازه نه ورکوي. هغه لوکان چې د کار په لټه کې وي د پولیس لخوا نیول کیږي ځکه چې د هغوی کار قانوني نه وي، د کار مالکین د هغوی پیسې نه ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان هم د کډوالو لپاره هیڅ نه کوي. د هغوی شپږ میاشتنی اسناد په سختۍ سره تمدید کیږي
و ایناره در کمپ و بالاخره دیپورت شان میکنن.
په همدې حال کې یو شمېر هغه کډوال چې په قانوني توګه په ترکیه کې اوسیږي د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي او د خپل اقامې د کارتونو د مودې د ختمېدو له امله په اندېښنه کې دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي د جمعې په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان تھا تقریباً پندرہ سال سلور میں شروع کرے ہوئے غیر قانونی افغانستان تھا.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په خپل راپور کې همدارنګ ویلي چې په 13 دسمبر میاشت کې شاوخوا 10,000 کسان د ایران او پاکستان د پولو لارې افغانستان ته داخل شوي دي. د دې سازمان په خبره د میاشت کې له افغانستان څخه بیا تر 55,000 زیات کسان ایران او پاکستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې ترکیه بلکې ایران او پاکستان هم په دې وروستیو کې لسګونه زره افغان کډوال له خپلو هیوادونو څخه ایستلي او دا پروسه یې چټکه کړې ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت شاوخوا یوه میاشت مخکې اعلان کړی و چې 971 غیر قانوني کډوال په دغه هیواد کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي او 386,000 او 838 کسان تر څیړنې لاندې نیول شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دغه نیونې د غیر قانوني کډوالۍ سره د مقابلې لپاره د ترکیې د هڅو یوه برخه ده او نیول شوي پناه غوښتونکي د ساتنې مرکزونو ته انتقال شوي او د هغوی د اخراج پروسه پیل شوې ده. له هغه وروسته چې طالبان بیا د افغانستان واک ونیوه په تیرو دریو کلونو کې لسګونه زره افغانان د بېلابېلو لاملونو امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله په قانوني او غیر قانوني لارو ځانونه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د ترکیې په ګډون اروپایي هیوادونو ته رسولي چې اوس یې ډیری له ډله ییز اخراج سره مخامخ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحدو ایالاتونو پرون جمعه د روسیې د انرژي پر سکتور پراخ بندیزونه ولګول. واشنگټن وایي د دغو نویو بندیزونو هدف په اوکراین کې د روسیې د جګړې د تمویل محدودول دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم د دغو بندیزونو هرکلی کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت پرون ویلي تازه بندیزونه د روسیې د تیلو دوی لوی کمپنۍ گاز پروم نفت او سرګوت نفت گاز په نشه کوي. دغه بندیزونه پر 1.3 ټانکر لږدونکو کښتیو هم لګول سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت په باور دا د مسکو د پټو بیړیو یو ټولګه ده چې د روسیې د تیلو پر ترانسپورت د موجوده بندیزونو د منحرف کولو لپاره کارول سوي دي. ویل سوي دغه کښتیو د روسیې تیل او د تیلو تولیدات بهرنیو مارکیټونو ته لږدول. د بایدن ادارې د روسیې د تیلو پر غیر شفاف سوداګرو په روسیې کې پر څه باندې 150 ساحو چې د تیلو خدمات وړاندې کول او د روسیې د انرژي د سکتور پر څه باندې 100 چارواکو هم بندیزونه لګولې دي. سپینې ماڼۍ دغه تازه بندیزونه پرون جمعه اعلان کړل. هغه هم داسې مهال چې ټاکل شوی جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه په څو ورځو کې خپله دنده پرېږدي. د دغو بندیزونو هدف پر اوکراین د روسیې د یرغل د تمویل لپاره د مسکو د ظرفیت لا کمزوري کول دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل درې کاله پوره کېدو دي چې لا هم ختم سوی نه دی. تیل د روسیې د عوایدو د سرچینې لویه برخه ګڼل کېږي چې د فدرال بودیجې څه باندې یو پر درېمه برخه یې جوړوي. په همدې حال کې د برېټانیا حکومت هم د روسیې پر دغو دوو شرکتونو بندیزونه اعلان کړل چې په وینا یې په اوکراین کې د پوتین جګړې ته ګټه رسوله. گازپروم نفت شرکت پر دغو تازه بندیزونو انتقاد کړی، هغه بې اساسه او غیر قانوني بللی دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د روسیې د انرژي پر سکتور تازه بندیزونه وستایل او ویل چې دا به د مسکو جنگي ماشین ته یو لوی ګوزار وي. وروسته له هغې چې روسیې د 2022 د کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین بشپړ یرغل پایل کړ، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا پر روسیې په مالی او د ټکنالوژۍ په برخه کې پراخ بندیزونه ولګول. خو د دې لپاره چې په نړۍ کې د انرژي بیې اغیزمنې نیسي، د روسیې د انرژي سکتور د شنډولو لپاره یې د احتیاط لار خپله کړې ده. پر اوکراین د روسیې د یرغل په هغو لومړیو کې د بازارونو د ګډوډۍ له بیرې په نړۍ کې د طبیعي ګازو بیې ډېرې لوړې وختلې، خو په څو میاشتو کې دغه بیې بیرته راټیټې شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا په نړۍ کې د بې اعتباره پاسپورټونو په نوم لړ کې وروستی ځای غوره کړی دی. هند له ماسې د تازه راپور پر بنسټ د افغانستان پاسپورټ لرونکي کولی شي یوازې د نړۍ شپږشتو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. په دغه نوم لړ کې د سنګاپور پاسپورټ پرله پسې څوهم کال لومړی مقام خپل کړی دی.
په 2015 میلادي کال کې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا په نړۍ کې د پاسپورټونو په درجه بندۍ کې یو له بې اعتباره پاسپورټونو څخه اعلان شو. د هند له موسسې له لوري پرون پنجشنبه د پاسپورټونو د درجه بندۍ په نوملړ کې د افغانستان پاسپورت د عراق او سوریه له پاسپورټونو وروسته د لیست په پای کې یو سل شپږم ځای کې راغلی دی. د افغانستان پاسپورت لرونکي کولای شي د کامبودیا، مالدیو او سریلانکا په ګډون شپږشتو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د هند له موسسې په درجه بندۍ کې چې د لیک درا لیک د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ کیږي، د هغو هیوادونو پاسپورټونه چې له ویزې پرته نورو هیوادونو ته پرې سفر کیدای شي د لیست په سر کې راځي. د یادې موسسې د ارزونې پر بنسټ د سنگاپور پاسپورت د درجه بندۍ د لیست په سر کې لومړی ځای لري چې دغه پاسپورت لرونکي کولای شي یو سل پنځه نوي هیوادونو ته سفر وکړي، او جاپان او فنلند په ترتیب دویم او دریم کتار کې راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې د پاسپورت اخیستلو لپاره له اوږو د انتظار وروسته هم پاسپورټونه نشي ترلاسه کولای. د کابل ښار اوسیدونکي سید نبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من از یک دو میاشت که نتونستم پاسپورت بگیرم. یک دفعه میگه پاسپورت
شاخوا دو میاشت کیره چه غوارم پاسپورت واخلم، خو نیسم اخیستلی، خوای پاسپورت نستا. کله وای چه پروسه دریدلی ده؟ زه د کډوالی کیس لرم، میرمن او بچان می پاسپورتونه نه لري. کمیشن کاران د یو پاسپورت د اخیستلو پر سر $3,500 پورې غواړي. که د یو کس مسئله وي نو پیسې به مو ورکړي وي، خو د کورنۍ پنځه غړي مو پاسپورتونه نه لري.
د کابل ښار اوسیدونکي مرسل د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
ما په وجود کې مریض داشتیم، مریض را سره لکچر بردیم به پاسپورت گرفتن.
کته ما په ویلچیر کې ناروغ ځان سره بیولای و، خو په لپسې درې ورځې د پاسپورت ریاست ته ورتلم چې موافقه یې وکړه. خلک ډېر سرګردانه وو، په نظمي او رشوت د پاسپورت په ریاست کې اوج ته رسېدلی دی. آن دا چې که ناروغ ولري او غواړي نوبت واخلي، نو عادي کارکوونکي هم د رشوت غوښتنه کوي.
کارمندانی که در اونجا بودن از ما توقع پول داشتنی که ما رشوت بتیم اوناره.
د طالبان د حکومت د کابل د پاسپورت ریاست بیان قاری عمری په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. خو نو موړي د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې لازینو کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې د پاسپورت پر ریاست کې فساد د صفر کچې ته راټیټ شوی، او د پاسپورتونو د ویش په برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د هند له موسسې د پاسپورټونو درجه بندي چې د لیک درا لیک د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ کیږي، د هغو هیوادونو پاسپورټونه چې له ویزې پرته نورو هیوادونو ته پرې سفر کیدای شي د ارزونې پر بنسټ ترسره شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دغه هیواد کې د پاسپورټونو د اخیستلو لپاره د خلکو تقاضا تر بل هر وخت زیاته شوې، چې له همدې کبله د پاسپورټونو د ویش لړۍ له ډول ډول ستونزو سره مخ شوې ده. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې هر ورځ په کابل کې شاوخوا 3000 کسانو ته پاسپورټونه ویشل کیږي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په کندهار کې د څارویو پوستکو کاروباریان له بېلابېلو ستونزو شکایت کوي. د دوی په وینا د مالګې کمښت، د ځانګړي ځای نشتوالی او نړیوال بازار ته د لاسرسي ستونزې هغه عمده عوامل دي چې د دوی کاروبار له کړاوونو سره مخ کړی دی. د پوستکو سوداګر وایي اوس یوازې پاکستان ته صادرات کوي، او پاکستان بیا دغه پوستکي په خپل نوم نورو هیوادونو ته صادروي. نور تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې
په کندهار کې د څارویو د پوستکو راټولولو یوازې یوه کارخونه سته چې د سویلي زون له ټولو ولایتونو څخه راټولېدونکي پوستکي ورته راوړل کیږي. دغه پوستکي دلته یوازې مالګین او چیږي او وروسته پاکستان ته صادرېږي. د یادې کارخونې مسؤل علي احمد وایي له تیرو دېرشو کلونو راهیسې دغه کاروبار کوي. دغه په وینا هر میاشت شاوخوا 100,000 د څارویو پوستکي او زیات اندازه کلمې راټولوي، خود پوستکو د پروسس د کارخونو نشتون لامل دی یوازې د وچولو مرحله بشپړوي او نورو پر مختلو توکو جوړولو ته نسی وړاندې کولای.
موږ مشکلات یې اولین د مالګې دي چې موږ ته د کان مالګه کار نه کوي، سمندري مالګه کار کوي چې هغه حکومت بند کړی د نه راته پریږدي. موږ ټول کار مالګې درول دي په دوم بخش کې. موږ چې دی ځای نه لرو په پارک صنعتي کې، موږ هیڅ ځای نه دی راکړی چې موږ ځای ویني چې ټول د پسندګۍ په خاطر موږ دا مال وچو. په دوم دریم بخش کې موږ هیڅ نړیوال بازار نه لرو. موږ چې نړیوال بازار ولرو موږ سره په زړو انسانان کار وکړي چې په اره کارخانه کې بس موږ سره تقریبا واته سو کسه کارګر په شوتن خاو باندې کار سره وکړي. دا دی چې موږ نړیوال بازار نه لرو.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو او کلمو بیې په اوس وخت کې ډېرې ټیټې دي. د دې سکتور ځینې کارکوونکي وایي که د پوستکي څخه د توکو جوړولو فابریکې په کور دننه جوړې سي نو ډېرو خلکو ته به د کار زمینه برابره سي. سالم احمد چې د پوستکو د کار په برخه کې تجربه لري وایي
دلته د مالګې هم سره خرابې دي او بیا دغه مالونه چې ځي دا به سیده جرمني ته پخوا د افغانستانه څکله اوس دلته چې دی کارونه دغه سره خراب چې دا اوس یا پاکستان ته لاورته یا پاکستان ګټه ځینې وړي یا بل ځینې وړي. که چیرې دلې په دا خپل ملک کې دا کار سره رسم سي دغسې هم به دا خلک پر کار سي دلې هم به د کار سره رسم سي. اوس دا چې زموږ خلک په پاکستان کې دغه کسب کوي دغه کار کې لکه کوم کسب چې زه دلې کوم دا د کلمو نو دا چې اوس دلې سره رسم سي دلې کارخانې سره فعاله سي جوړې سي نه به پاکستان ته ضرورت نه به بل ملک ته ضرورت دا خلک به دلې پر کاروي.
محمد یواز یو بل کارګر هم ورته نظر لري وایي د سویلي زون له بیلابیلو ولایتونو څخه پوستکي کندهار ته راوړل کیږي خو یوازې د پاکولو او مالګه کولو لپاره.
دا د کندهار ولایت هم خپل دلې ټولو د غویو ده د پسو ده د وزو ده دلې بیا موږ دلې صفاکو مالګه ورکوو بیا یې اسو کوشته نو د هلمند سم راځي د هرات سیم راوړي نو د کلات سم راځي د دغه ولایتو سره راځي نیمروز هم راځي نو موږ خپل اخته په دغه بوخت یو د کندهار ولایت اگر ټوله وو دلې صفاکو مالګه ورکوو بیا کوشته اسو.
په نړیواله کچه د څارویو له پوستکو څخه وروسته له پروسس د بایکونو بوټانو خلویو او نورو توکو جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. دغه توکي د لوړ کیفیت لرونکي وي او په نړیوال بازار کې لوړ ارزښت لري. دغه توکي د لوړ کیفیت لرونکي وي او په نړیوال بازار کې لوړ ارزښت لري. د څارویو د پوستکو کاروباریان وایي که حکومت د سمندري مالګي وارداتو ته اجازه ورکړي د پوستکو د پروسس لپاره کورنۍ فابریکې جوړې کړي او نړیوال بازار ته د لاسرسي اسانتیاوي برابرې کړي نو د دې سکتور اقتصاد به پراختیا ومومي او ګڼ شمېر خلکو ته به د کار زمینه برابره سي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د ځناور د علاقې څخه خبر کوم. ورور زموږ دا کندکن امریز ګنج دا غاړول دی تنګی ته. اوس په کنمریز کې په اوته کې یو ګنج دی دادا. یو ګنج یې داسې رش پاشي په دا سړک باندې لار نه پیدا کېږي، واران ټکرونه همګای وخت کېږي. نو دا ګرد خلک بره دا یو ګنج ته راځي. هغه تنګي ته چې اړولی دی هغه وروره یو ګنج یې په تنګي کې دی چندان هیڅوک لانه وړي تنګي ته. هغه د وطنه ډېر لیر دی. نو موږ د اسلامي عمارته څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي ګنج بېرته دا ډې ته را واړي وروره. دغه زما ږغ ښې ته لوڼو مشران پرې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. زه د افغانستان د اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراوو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګوره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دی په خپل سر په دوو تنو یا په یو تن چې پنجشنبه شي موټر تک تنه را خوشی کړوي. دوی د جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه دا غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغو مخه ونیسي.
سلامونه نیکی هلی آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافی ډول وخت ورکړی و نړیوال ټولنې لوها هم متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم د طالبانو محدودیتونه دوام لري، نن په پاکستان کې په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې د نجونو د تعلیم په وړاندې په پرتو ستونزو بحث کیږي. ټاکل شوی د اسلامي همکاریو د سازمان دغه غونډه چې د 30 هیوادونو 155 استازي پکې برخه لري نن شنبه په اسلام آباد کې پیل شي. د پاکستان د پوهنې وزارت پرون جمعه وویل په دې غونډه کې د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو معلومه نه ده چې طالبان پکې برخه اخلي که نه. پاکستان پرون د را روانو دریو کلونو لپاره افغان محصلانو ته د علامه اقبال په نوم د تحصیلي بورسونو د پروګرام دریم پړاو پای اعلان کړ. د دغه پروګرام له مخې ټاکل شوي افغان محصلانو ته په دغو دریو کلونو کې 4,500 تحصیلي بورسونه ورکړل شي. د ایران یو لوړ دوه چارواکي ویلي هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د حق د تامین لپاره له افغانستان سره په مذاکرو بوخت دی. ایرانی رسنوی پرون جمعه د ایران د انرژي د وزیر عباس علي آبادی څرګندونې راخیستې چې په سیستان او بلوچستان کې د اوبو د یوې پروژې د کتنې په مهال کړی دی. هغه ویلي د مختلفو طرحو له مخې به د دې ولایت د اوسیدونکو د اوبو حق د دې سیمې او افغانستان د اوبو له سرچینو تامین شي او دا د ایران په لومړیتوب کې شامل موضوع ده. د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د اسرائیل د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د وژل شو شمیر 50 ته ورسید. د لبنان روغتیا وزارت وایي په دې حمله کې چې ساحلي ښار سور ته نږدې په تیر دبا سیمه کې شوی 4 نور کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې د وسلو یوه لارۍ په نښه کړې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونی تاجایی وایي د شپږو میاشتو یا یو کال لپاره پر سوریه د اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو غوښتنه کړې ده. تاجانی پرون جمعه په لبنان کې یو کنفرانس ته وویل د بندیزونو لرې کول د ایتالیا کومه ملي پریکړه نه ده، دا د اروپایي ټولنې پریکړه ده.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان وایي چې د عمر په زیاتې دلو سره لکه څنګه چې لازم وي زده کړې نشي کولای.
متل دی وایي غټه مینا خبرې نشي کولای. عمر چې هر څومره پر ډېرې دوسه ورسته تر هغه بیا څه نه زده کیږي. زما د خیاله تر دې شي کلو چې عمر واوړې ورسته تر هغه بیا نو حافظه دومره نه چې باید څه زده کړه وکړي. بیا نو هغه دې چې څه زده کړې دي پر هغه باید عمل وکړي.
ټول ځوانان بیا په دې نظر ندی.
تاسو مال نظر یو صحیح تحلیل نه ده، منطقي نه ده. نن سبا خلک په شپې تکلنې کې ماسټري او دکتورا وی اخلي. ډيري خلک د اوسم عمر ته نه ګوري، یوازې دا ده چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یو هیله تامه لري. یوازې هغه مهم ټکی دا ده چې ته باید علاقه ولري.
نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته د نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي. هلکان هم شکایت کوي وایي چې د دوی لپاره هم د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. د مسلې له نورو ګڼو ستونزو سره سره یوه اندېښنه ده هم ځوانانو ته پیدا کړې چې دوی فکر کوي چې د عمر په تیریدلو سره بیا په سمه توګه زده کړې نشي کولی. د زده کړې په برخه کې ماهران هم په دې نظر دي چې زده کړه ځان ته ځانګړې دوره لري چې همدا له کوچنیوالي څخه تر ځوانۍ ښه وخت دی، خو که چیرې وګړي له زده کړې سره علاقه ولري په هر وخت کې کولی شي. د کندهار اوسیدونکي شفیقه له هغې ډلې ځوانانو څخه ده چې زده کړه د ځوانۍ تر دورې پورې محدودوي.
متل دی وای غټه مینا خبرې نسی کولی، عمر چې هر څومره پر ډېرېدو سي وروسته تر هغه بیا څه نه زده کېږي. نو اوس خو زموږ سن اوس هم د دې دی چې موږ باید حافظه قوي وي او باید یو څه زده کړو. زما د خیاله تر دې شو کلو چې عمر واوړي وروسته تر هغه نور نو حافظه بیا کار پرېږدي، بیا نو حافظه دومره نه یي چې باید څه زده کړه وکړي، بیا نو هغه دی چې څه دي زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي او نور ته باید ورزده کړي.
داره تو آیا د تا لپاره د زده کړې وخت په څلیدو ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه وخت دی؟ مثلا سهار وخت غرمه ماخوستن څه وخت؟
یو سهار وخت دی یو ماخوستن نه وخت دی. سهار وخت چې یعنی ته هېڅ خبرې د ورځې په جریان کې نه یې اورېدلې، داسې کوم کار تا نه یې کړی نه، او یو جنجال یو خبره نه یې ستا په ذهن کې، ذهن دې مکمل آرامه یې او داسې چې په ذهن کې د نورې خبرې نه راګرځي، هغه وخت ستا لپاره ډېر ښه یي چې باید ته ډېر څه زده کړې. او یو ماخوستن نه وخت دی. زه خو زیاتره وخت چې ما د پوهنتون دورانو ما به د شپې درس وایه، د ورځې ما دومره وخت نه پیدا کوي چې ما د درس ویلی وای. یو سهار وخت دی یو ماخوستن نه وخت.
څه رقم کتابونه مطالعه سي د زده کړې لپاره خپلې سوې ته په کتلو سره همداسې یو کتاب انتخاب سي، او که هر کتابي مقصد مطالعه سي له خپلو تجربو سره ته وایي؟
اول خو نو د هر چا خپل ذوق چلا دی چې باید هر کتاب چې زړه وي هغه د مطالعه کې، او تر ټولو که چیرې غواړي چې ډېر معلومات ولري او د هغه څه د یو اغز وکړي تاریخ دې ډېر ووایي.
خپله کومه زمین ډېر مطالعه کوي؟
یو خو مو خپل درسونه دي، هغه خو بل هغه مطالعه غواړي چې باید موږ خپل د ډاکټرۍ درسونه وایو. بغیر له هغه څخه بیا زه ډېر داسې ناولونه او کیسې دا ډېرې اورم.
لولې کې اورې؟
اورم یې هم او لیم نه هم، ځکه زما یو دانه دلته ګروپ واټس اپ کې د کتابتون په نامه سره هغه کې د تاریخ اړوند د ناولونه هر کتاب چې غواړي هر کتاب یې هغه ټول درته پورته کوي، وایس سره پورته کوي چې کچیر دی یو ناول ته زړه وسه ما زه وایس دی پلی که بلای اور خپل اور، او کچیر غواړي چې یو کتاب دغه سی وای تنهایی کې هغه هم یې درته هغه هم اورېدلی سي.
د ځوانانو په خبرو کې دا روښانه سوه چې دوی غواړي چې یو څه زده کړه، مګر یو ډول زړه یې پرې توریږي، زړه یې نه کېږي چې لاړ شي راوایخلي یو څه ووایي، ګرڅې نیت یې چې باید زده کړه وکړي. ولې له درس نه له لوستلو نه مطالعې نه زړه توریږي؟ دا راته وایه، آیا کومه خپله همداسې څه وي؟
و زیاتره وخت داسې کېږم، یو دا دی چې ذهن مې یو شی ونه مني، یعنی مطالعه ده باید نور یې ونه کړم، همدومره بس دی کفایت کوي. بعضې وخت داسې یې مطالعې کې داسې کوم څه درته راسه چې تا بیخي ډېر خسته کې، او ته به لس زړه دې نه غواړي چې بیې وایې، او ځینې وخت بیا دا رقم یې ستا ماحول د دې دپاره نه یي برابر چې ته باید نوره مطالعه وکړې. په داسې حالت کې زه وایم ښه به دایې چې څوک باید د باندې ولرزیږه، دا شینګي او دې ځایو ته دې ولاړ سي، هلته ذهن دې بیخي ډېر ارامه کېږي، بیا نو کولی سي بیرته خپل د سر خپل مطالعه شروع کړي.
څومره مهمه ده چې مثلا ډوډۍ د خوړلې نس د موړي چای د څښلې ځای د آرامې لکه څنګه چې تاسو یاد کړله پریشانی ونه لرې، ټول فکر دې په کتاب کې، دا څومره مهمه ده؟
دا خو بیخي ډېر مهمه ده، ځکه چې که چیرې ته په لوږې سره درس ووایې نو هغه د حافظه ته نه ځي، هغه څه پیژې نه ستا په ذهن کې ستا په حافظه کې، ځکه چې هغه وخت ستا ټول سوچ په نس کې یې، نو ته وږې یې، یا هم یو بل شي کې د فکر یې، یو جنجال یې، یو بله کیسه یې، یا غرمغال یې، ستا ذهن او فکر ټوله بلې خواته اوړي و درس ته دې نه یي. نو که چیرې ته خپله اول خپل خوراک وکړې، بیا یو داسې ځای ته ولاړ سي چې هغه ډېر خاموشه ځای یي او ش په قراری سره کولای سي چې خپل درس وای او یو درس یا یو مطالعه چې ته وکه او په څو ځله تکرار کې هغه به هیڅ کله په اسانۍ سره د حافظې څخه نه وځي د یاد دي نه وځي.
کدی تر اوسه مثلا چارچاپېره خلک څومره رول لري په دې کې چې موږ یو څه خزده کو، مثلا کورنۍ کې خور ورور مور پلار د دوی رول څومره مهم ده چې آرامه فضا درته برابر کړي، ذهنیت دې ښه وساتي، په دې اړه خبرې وکړه.
اصلي مهم دغه کسان دي په کور کې. کچیرې ته غواړې د باندې مطالعه وکې، هغه بیا ډېر ښه د باندې مطالعه د کور څخه. کور ته چې راسې هر انسان ځان ته مسؤلیت لري. بعض وخت کورنۍ ستا څخه ستا مسؤلیت غواړي، یعنی ته به خپل مسؤلیت خپل په کور کې اجرا کړې. کچیرې ښځینه یې، ښځینه خو حتماً د افغانستان ښځې چې هر څومره د باندې ووځي هغه حتماً د کور کار کوي، حتماً یې کوي. هیڅ یو داسې ښځه نشته چې هغه د باندې هم کار وکړي او په کور کې دې بیا نه کوي، که خسرګنۍ کوي که په پلرګنۍ کوي، هغه حتماً د کور کار کوي. نو هغه بیا په کور کې مطالعه نشي کولی، د هغه دپاره د باندې ځای بیا بهتره دی، ځکه هلته بیا دا آرام وي، هلته بیا دا درس ویلی سي، مطالعه کولی سي. او په کور کې کچېرې کورنۍ دې په دې پوه سي چې یعنی د دې عمر د زده کړې دی او دا به غواړي مطالعه وکړي، او موږ باید دې ته مزاحمت ونه کړو او پرېږدو خپل مطالعه دې وکړي. هر څومره چې غواړي زده کړې دې وکړي باید اجازت ورکړو. دغه اصلي د کورنۍ دغه مهم رول یې دغه دی چې باید یو خپل کور یو کس پرېږدي او مطالعه ته. ځینې کورنیان دي چې اجازت نه ورکوي، خو ځینې بیا اجازت ورکوي چې په قرار په آرام سره مطالعه وکړي. نو کورنۍ غړي ډېر رول لري په دې کې.
بله، تاسو له دې نه خبر وکړه چې د باندې له کوره بهر زده کړه دې وکړي، ځکه په کور کې مسؤلیتونه زیات اوسي. مګر نن سبا چې انجونې او ښځې نسي کولی چې بیرون لاړې سي، بیرون ماحول نه په ګټې اخیستنې سره مطالعه وکړي، دلته د حل لاره څه وینه؟
نو اوس خو دغه رقم ماحول دی، ما درته ماحول فرق کوي، د زده کړې دپاره د مطالعې دپاره ماحول فرق کوي. اوس موږ ماحول خو دې ته هیڅ برابر نه دی چې موږ د مطالعه وکړو.
لیما هوتک هم ورته نظر لري. د اغلی لیما په خبره د کوچنیوالي په وخت کې زده شوی مطالب د عمر تر اخره په ذهن کې تازه وي.
د درس ویلو تر ټولو ښه وخت د ماشومتوب له دورې نه له ماشومانو سره پیدا کېږي، چې دوی په ښه ډول سره کولی سي چې درس ووایي. هغه چې دوی کله مکتب کې اوسي، دوی کولی سي چې زده مهارتونه زده کړي. کوم د خوښې وړ رشته چې کورنۍ غواړي چې هغه ته اولادونه کامیاب سي، په هغه وخت کې کولی سي چې دوی چې زده کړي وکړي. کله چې سن لوړېږي، د انسان مصروفیتونه لا پسې ډېرېږي، د دوی ذهنونه مصروفه کېږي او دوی نشي کولی چې په اسانۍ سره هغه څه چې په وړکتوب کې په ښه ډول زده کولی سي په غټتوب کې زده. شخصا د تجربې له مخې به دا درکړم، کوم درسونه چې موږ په کوچنیوالي کې ویلي دي هغه ټول د ما په ذهن کې سواري. کوم چې په غټتوب کې اوس موږ ویلي دي هغه ډېر کم د ما په ذهن کې پاتې دي. د ژبې د مهارتونو به درته ویم، کومه ژبه چې باید انګلیسي یا هم نورې نړیوالې ژبې د مکتب په دوره کې زده کړې وای، چې په هغه وخت کې ښه درس ویل کېده، مسؤلیتونه کم وه، ذهنونه هغومره تیت او پراګنده نه وه. ولې کله چې موږ ونه ویلې په هغه وخت کې، ولې کله چې مکتب نه فارغ شو چې پوهنتون سه وظیفه سوه، مصروفیات ورځ تر بلې لا پسې ډېرېده، وم نه سو کولای چې په هغه ډول باندې چې په هغه وخت کې په مکتب کې وای، په کمه موده کې موږ دغه مهارتونه زده کړي وای. ولې اوس کلونه کلونه د دې لپاره کار کوو چې باید بهرنۍ ژبې زده کړو.
له کورنیو نه به د تاسو غوښتنه د یوې ځوانې په صفت څه وي چې خپل اولادونو ته په هغه وخت کې د زده کړې وخت کې ډېره پاملرنه وکړي، هغه وخت چې د دوی مغز اغز کولای سي، او څه کورنۍ ته څه ویل لري؟
کورنۍ ډېر عمده رول لري. که چېرې په هغه وخت کې کورنۍ خپل ماشومان تشویق کړي چې دوی درس ووایي، مهارتونه زده کړي، دا به ډېره ښه خبره وي. کومې کورنۍ چې د خپلو اولادونو لاس نه دی نیولی، یا هغه اولاد په خپل زور باندې پر خپلو مټو باندې درس ویلی ده، د هغوی ذکاوت نسبتا هغو کسانو ته کم ده چې هغه کورنۍ تشویق کړي دي، یا هم کورنۍ په هغه وخت کې فشار پرې راوړی ده چې دوی باید درس ووایي.
همدغه وو اوس تاسو په څه باندې مصروف یاستئ؟ د څه په زده کړه باندې مصروف یاستئ او څه رقم غواړئ چې زده یې کړئ؟
د نظام له سقوط سره سم ما چې کله د انګلیسي کورس شروع کړ چې غوښتل مې انګلیسي زده کړم، په هغه وخت کې درې کتابه چې ما وویلې د طالبانو له خوا نه بندیز پرې ولګېده. سم هغه فیلډ ته چې موږ ولوېدو چې باید دغه کوم کتابونه چې نور له روښاني نه خلاصېږي هغوی سپیکنګ ته ځي. په هغه وخت کې یو شاګرد کولی شي چې محاوره وکړي. هغه وخت کې کورسونه بند شول، ولې بیا څو میاشتې چې بند ول ما بل کورس شروع کړ چې هغه کورس خلاص و هغوی ته اجازه ورکړل شوې وه. ولې سیستم د درس فرق کوم کتابونه چې ما ویلي و هغه کتابونه په هغه کې نه تدریس کېدله. وروسته له یوې نیمې دوو میاشتو بیا هغه کورس هم بند شو، خو هغه منظم ټایم مونږ ته میلاو نه شو چې باید مونږ پکې درس صحیح ویلی وای. ولې اوس بیا هم د دې سره سره چې کورسونه باندې یا هم په افغانستان کې تر اوسه پورې هغې کچې ته نه ده رسېدلی چې ښځینه دې وکولی شي نورو ښځینو ته د تدریس وکړي، ځکه چې اکثریت اوس کومې استادانې چې په کورسونو کې داسې ورکوي هغه خپله نوې فارغانې دي. هغوی دومره زده کړې ده چې خپله ستونزه پرې حلولی شي، مګر د دې مهارت نه لري چې نورو ته درس ورکړي. اوس خو زه په کور کې تعقیبوم او آنلاین کورس ما په کور کې نیولی ده. توکل په خدای چې دا دومره کال هم کوشش کړی ده، انشاءالله نو یو کال یو نیم کال نور هم کوشش وکړو زده کړو.
یو بل ځوان عاشق الله بیا وایي چې ځینې ځوانان له شل کلنۍ نه لوړ عمر یوازې کار او پیسو ګټلو ته بیلوي، ځکه په فکر نور د زده کړې وخت ورنه تیر دی، خو په اصل کې داسې نه ده.
زده کړه په هر عمر کې حق ده چې باید سړی وکړي، پوهه ترلاسه کړي. زده کړه هغه څه ده چې د یو انسان د سترګو څخه د جهالت پردې پورته کوي. تر ټولو عمر خو هغه د ځوانۍ عمر دی چې هغه وخت کې وشي دا به بهترین وي، ښه به وي. که چېرته بیا هم ښه هغه وخت مشکلات وي یا ستونزې وي یا رسېدنه ونه شي، اکثریت موږ ځوانان ګورو چې کله یې په شپاړسو اوولسو کالو کې وي دوی فکر کوي چې ولا دا وخت د زده کړو د دوی نه دی او دا وخت د پیسو ګټلو دی یا د روزګار دی. خو زه فکر کوم چې د روزګار سربیره سربیره زده کړې هغه سیز دی چې د هر انسان یا د هر فرد لپاره مهمې دي چې باید دا وشي. دا وخت نه غواړي، تر 15 کالو سلویختو کالو هم سړی کولی شي چې د زده کړو دا مسیر طی کړي او وی وهي تر څو راتلونکي کې له کومو ستونزو سره پخوا مخ و هغه ستونزې ورته نه وي. نو زده کړه په هر وخت کې فرض ده چې باید وشي. بې زده کړو ژوند سخت دی، بې زده کړو ژوند یو تورتم دی. نو زده کړه هغه څه ده چې د یو انسان په ژوند کې روښنایي راولي، د یو انسان ژوند له ستونزو راوباسي، د حل لار ورته پیدا کوي. نو زما په اند افغان ځوانانو ته مې دا سپارښتنه ده چې دا مه وایي چې ستاسو له شلو پورته شو ته به زده کړه نه شي کړی، ستا به څه نه یادیږي. که ته کوښښ وکړې هر څه کېږي، یعنی که یو څوک وغواړي ناممکن څیزونه ممکن کوي. نو په کار دا ده چې خپل اولادونه د زده کړو لپاره وهڅوي، هغو ته د زده کړې فرصت برابر کې او په هر وخت په هر شرایط کې چې زده کړه وکړي.
افغان لیکوال جان آغا چې خپل ډیر وخت د بیلابیلو مضامینو په مطالعه تیروي وایي چې قوي اراده د دې سبب کېږي چې د ژوند په هر پړاو کې زده کړه وشي.
که یو څوک غواړي په هره برخه کې زده کړې وکړي یا په مسلکي برخو کې وي، نو دوی کولی شي د عمر په هر حالت کې هغه څه چې دوی هدف ټاکلی وي او غواړي یو څه لاسته راوړي دوی کولی شي ترلاسه کړي، خو په شرط دی چې دوی قوي عزم او اراده ولري. ډېری ځوانان په ټولنه کې شته دی، دوی په دې نظر دی چې ګواکې کوم وخت دوی د ځوانۍ وو یا د دوی مغز چې څه ډول جذب کولی شو، د یو څه په اصلاح یو څه په یاد کې پاتې کېدلی شو، نو وایي دا وخت تیر شوی دی. سم حافظه په څو برخو ویشل شوې ده. د انسان مغز چې یو مثلا د یو څه کولی شي پلان وخت کې یو څه په اسانۍ باندې زده کړي، یو څه ګنمهاله وي، یو څه بېخي تر عمري پورې وي. نو زما په نظر باندې که ځوانان وغواړي او قوي اراده ولري، دوی د عمر په هره برخه کې کوي که عمر کم یا زیات وي، کولی شي چې خپل هغه مشخص هدف ترلاسه کړي. طبعا له طبي لحاظه دا مسله شته ده چې د انسان مغز تر یو وخته پورې قوي کار کولی شي، یعنی یو څه چې یو څوک وغواړي هغه په اسانۍ زده کولی شي. که سم د عمر په تېرېدو باندې دغه د حافظه یو څه کمزوري کېږي، خو بیا هم زما په نظر باندې چې قوي اراده او عزم ډېر مهم دی.
له خپلو تجربو راته وایه، څنګه و د زده کړې مرحله دی؟ په کوم وخت کې تاسو ښه عکس کولی شوئ، ښه مې یو څه زده کولی شوئ؟
او کله چې موږ د خونځي په دوران کې وو نو تبا په هغه وخت کې به زموږ عمرونه 15 کلنۍ یا شاوخوا 10 کلنۍ دي، په البته په دغه مرحله کې وو نو هغه وخت کې زموږ مغز ډېر ښه احساس کولی شو، یو څه په یاد کې ډېر څه پاتې کېدلی شو، یا به چې اوشا کومه خبره وکړل هغه که د درس مربوط به وه یا به نور مسایل وو نو هغه به زموږ په ذهن کې زر پاتې کېدل، یا به موږ یو څه یادولی شو، زده کولی به شو. که د خونځي په دوران کې وو چې کله کله به موږ شارټ کټ اخیسته په درس په جریان کې، نو بیا به چې موږ لازموینو وړاندې ماغه یو ځل تکرار کړي وو، یو ځل به مو کتلي وو، په ذهن کې ماغه صفات وو. وخت په تېرېدو چې پوهنتون ته بریالي شولو بیا یو څه دغه حافظه کمزورې شوه، البته چې عمر تېرېږي دغه مسله وي، ځکه انسان په خپل حالت باندې نه پاتې کېږي. خو زه بیا هم په دې ټینګار کوم چې یو څوک قوي اراده وازه مو لري او خپل هدف ټاکلی وي نو دی کولی شي چې هغه ترلاسه کړي.
بله، داسې راته ویلی سي چې د درس ویلو لپاره دغه 4 ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه ګټور دی؟ خپلو تجربو راته وایي، مثلا سهار وخته یو څوک راپورته سي، غرمې ټایم کې، ماخوستن، نا وخته، چې ټول په خوب تللي ویده وي، څه وخت یو څوک باید د کتاب خپل راواخلي او څه زده کړي؟
خو وختونه چې د مطالعې لپاره دي، هغه دغه دي چې سهار وختي کې سړی لمونځ وکړي، تلاوت وکړي، بیا بهر ته که داسې یو شنه فضا وي، پټي وي، یا مثلا کروندې وي، یا نور داسې یو ځای وي چې د مطالعې لپاره مناسب وي، هلته که د قدم وهي یا مثلا د کېناستو کوم ځای وي، دا هم ښه خبره ده. سهار وختي کې سړی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي او کتاب ولولي او هغه څه په ذهن کې زر پاتې کېږي. په خوا کې د شپې لخوا مطالعه ډېره مهمه ده، په شرط دی چې هغه ځای ارام وي او لږ هغه کس چې غواړي مطالعه وکړي کتاب ولولي دی باید له فزیکي لحاظ هم ارام وسي، نه دا چې د ټوله ورځ ګرځېدلی وي او وجود درد کوي یا نه ارام وي، نو دی به نه شي کولی که کتاب د شپې ناست وي نو ذهن به یې ګډوډ وي. او ورسره خوا کې قسم د ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی، ډېر کم داسې کسان به وي چې هغې سره به تلیفون نه وي، البته یا به کمپیوټر ونه لري یا به نور سمارټ فون ونه لري. نو مهمه خبره پکې بله دغه ده چې که دوی غواړي مطالعه وکړي، دغه وسایل چې تلیفون دی، کمپیوټر دی، راډیو ده، نور شیان، دا باید یو طرف ته کېږدي، بیخي آف کی، بندې کی. دغه د مطالعې لپاره زما نظر باندې مهم نور شرایط هم شته خو مشخص همدغه دي.
بله، داسې راته ویلی سي چې مثلا څه ډول مضامین ډېر مهم دي؟ ځینې کسان خپل وخت هم ضایع کوي، مثلا سهار هم وخت راپورته کېږي، بېګاهي لوست کوي، مطالعه کوي، مګر داسې څه نه چې هغه ده ته ګټور وي. څه رقم مضامین مهم دي چې سړی ولولي؟
هر ځوان مسلک ته په کتو باندې لازمه ده چې یو سړی د ژورنالیزم له البته پوهنځي کې وي، دی باید نه دی اړوند کتابونه ولولي، ورسره خوا کې د نور داسې خلاصه یا عامه مطالعه هم باید دی ولري. که یو نفر وي هغه د طب په پوهنځي کې وي، نو هغه مجبور دی چې د طب اړوند کتابونه ولولي. یعنی زما هدف دغه دی چې که یو څوک غواړي هغه د خپل مسلک اړوند کتابونه که ولولي، دا ورته ډېر ګټور کېدلی شي. یو سړی مثلا د ښوونځي په دوران کې غواړي چې دی په راتلونکي کې انجینیر شي یا مثلا ډاکټر شي، نو دته لازمه ده چې د ښوونځي د کتابونو له لوست سره سره دی باید په نورو برخو کې هم مطالعه ولري چې د طب اړوند مربوط کېږي. نو زما په نظر کې د مسلک اړوند کتابونه ولوستل شي یا مطالعه شي، دا به ډېره ښه وي. یو خو به په خپل مسلک کې ډېر څه نوي ترلاسه کړي، او بل مسله به پکې دا وي چې وخت هم ترې څوک د مسلک اړوند پوښتنه کوي یا مسایل راپورته کېږي، نو دی به یې په زغرده ځواب ورکولی شي.
میرویس ځاځی بیا په خپلو خبرو کې دغو کسانو قوي ارادې ته د زده کړې په برخه کې اشاره کوي چې له 18 کلنۍ نه هم په لوړ عمر کې لوړې زده کړې کوي.
اصل کې کدی هغه ته سړی وګوري د عمر له لحاظه چې په کوم عمر کې سړی یو څه زده کولی شي، او بیا د عمر یو له یوې مودې وروسته بیا نشي زده کولی، تاسو مال نظر فکر کوم یو صحیح تحلیل نه دی، منطقي نه ده. ځکه هغه اړخ ته که وګورو، ډېری خلک وایي چې ماشومان د 15 کلنۍ تر 10 کلنۍ شاوخوا ډېر ښه د اخس حافظه لري، په دې وخت کې ډېر ښه اخس کوي د ژبو، د مطالبو، د درسونو، د نورو کیسو. بیا له هغې وروسته هغه څه چې په دې موده کې زده کولی شي وروسته یې نشي کولی. خو په ټوله کې نن سبا خلک په 18 کلنۍ کې ماسټرۍ او دکتوراوي اخلي. دا یوازې دې پورې اړه لري چې هغه انګېزه څنګه په انسان کې مري، په څه دلیل باندې مري، انګېزه ولې له منځه ځي، او څنګه بیا انګېزه رامنځته کړي، راژوندۍ کړي. نو زه فکر نه کوم چې د 15 کلنۍ نه وروسته انسان ونشي کولی چې درس ووایي یا زده کړو ته دوام ورکړي یا یو څه زده کړي. ډېری خلک د اوس هم عمر ته نه ګوري، یوازې دا ده چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یوه هیله تمه لري، نو هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکوي په هر حالت کې وایي. یوازې هغه مهم ټکی دا ده چې ته باید علاقه ولري.
څنګه کیدلی سي چې مثلا زده کړې ته علاقه په هر وخت کې پیدا شي، انګیزه ژوندۍ وساتل سي، او په ژوند کې ستونزې چې راځي، ناخوالې چې راځي، څنګه ځوانان له دې سره مبارزه وکړي؟ او هغه څه چې ډېر زیات مهم دي چې همدا زده کړه ده، دوی له دې مسیر څخه ګوښه نه سي، څه کول پکار دي؟
اول خو د انسان د ژوند ټول اړخونه فرصتونو پورې تړلي دي. که چیرې انسان فرصتونه ترلاسه کوي او د دې فرصت لري چې زده کړې وکړي، یوه لاره تعقیب کړي، نو باید یې وکړي. کنی لري بیا باید هغه د خپل د ژوند لومړیتوبونه سره وویشي، ځان ته د ژوند یو مهالویش جوړ کړي چې څه ته په څه وخت کې ورسیږي. بیا په ډېرې اسانۍ سره کولی شي چې هم زده کړې ته ورسیږي او هم د ژوند نورو ستونزو سره مبارزه وکړي.
تاسو یو ښې خبرې ته اشاره وکړه، هغه د ژوند اولویتونه ډله بندي ده، یا هسې په حساب جوړولي دي که نه چې لومړی به څه کار کومه. کوم کارونه ډېر زیات مهم دي چې د ژوند په لومړیتوب کې راسي، هغه که د تاسو شخصي ژوند ته راسو، مثلا د تاسو لپاره په ژوند کې لومړیتوب څه لري، او څنګه ځان دغه لومړیتوب سره برابروي، څنګه په ځان منئ چې دا باید ټول کارونه دسته بندي کړم، دا باید تقسیم کړم، دا باید اولویت ورکړم، دوام دریم څلورم، له خپلو تجربو راتوي دا څنګه تاسو تنظیموئ؟
لکه څنګه چې د دنیا ټول پرمختګ زده کړو او ټیکنالوژي پورې تړلې، دا د هر انسان هغه پورې توپیر لري، د هر انسان ژوند شرایطو پورې. زه لومړیتوب تر ډیره مطالعې ته او زده کړو ته او یو هنر د یو څه زده کول ته ورکوم. هغه وروسته په ټول د ورځې په اوږدو کې خپل ورزش ته هم وخت ورکوم، د باندې او ساعت قدم وهلو او تفریح ته هم وخت ورکوم. خو لومړیتوب ماته هغه څه لري چې هغه زما ژوند د هوساینې اړخ ته بیایي او د هوساینې سبب ګرځي. د هغه زحمت پر بنسټ باندې زه کولی شم چې بیا یو څو سبا آرامه ژوند ولرم، هغه څه زما لومړیتوب دی.
هغو کسانو ته به تاسو له خپلو تجربو نه څه ووایه چې دوی مثلا عمر بهانه کوي چې مثلا اوس هغه وخت تیر ده، نور زما ذهن اغز نه کوي، نور زه څه نسم زده کولی، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
فکر کوم دوی باید دې ته فکر وکړي چې لومړی دا چې په کوم حالت کې دي، او بیا څه چې دوی فرصت لري او دا ځان ته بهانه کوي چې زه اخذ نشم کولی، دا ځکه باید له منځه یوسي چې که دوی فرصت د زده کړو ولري او یو څه زده کولی شي، دوی باید په دې باور واوسي چې که نن لا په دې سختو کې دی، نو ممکن سبا بل سبا دوه کاله بعد له دې ستړو له دې سختو ووځي، ځکه هغه څه چې دی زده کوي بیا دایمي ثبات او آرامش ته رسوي.
تاسو داسې راته ویلی سئ چې مثلا خپله دغه اووسم چې مثلا تاسو په یو بل ملک یاستئ او یو سفر ته په تمه یاستئ چې باید لاړ سئ، همداوسم تاسو زده کړې کوئ، غواړئ یو څه مطالعه کړئ، یو څه ولولئ؟
ډېره ښه خبره مې وکړه. دا یوه ورځ ما له دوستانو سره مې یاده کړله، دلته دغه د ماسټرۍ کوم حد کې چې ما غوښتل البته ویکم، د ماسټرۍ لپاره یو څه ډېرو پیسو ته اړتیا وه، خو له بعده مغه ما ونه شو کړلی. که هغه پیسې ما لرلی، هغه امکانات ما لرلی، ما ماسټری دلته کوله، خو دا سفر دلته پای ته نه رسیږي. هر کله چې خپل هدف مقصد ته ورسیږي ما هلته هم کوم.
یعنی دا خره چې د ژوند په هر پړاو کې یو څوک تسلیم نشي ستونزو ته، تاسو غواړئ همدا ووایئ ځوانانو ته؟
بله بله، هر حالت کې باید یو څه ته تیار اوسئ.
دران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
پلوی مخشکارا سهما والمرکشن